Давай.
دانن نوازیات پدی پروگرام کی؟ قرغزستان نن جمعه ویلی چی ده اسلامی دولت دلی پینزلس شکمن لاتری نیولی چی زینی لابانستان سره اړیکه لري. طالبانو تل په افغانستان کې د داعش فعالیت رد کړی دی. په دوی مطلب کې د کرکټ د نړیوال جام د اتو ټیمونو پړاو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په ورتګ خبرې کوو. د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. وخت او چاري مو هم په خیر وي. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په د پروګرام په سرچوکو کې واوریدل، نن په دوه موضوعاتو بحث کوو. یو دا چې قرغزستان ویل دي چې د داعش سره د تړاو په تور یو شمیر کسان نیولې چې ځینې له افغانستان سره تړاو لري. تر دې مخکې د امریکا د کانګرس یو جګپوړي غړي هم ویلي و چې په امریکا کې یو شمیر هغه کسان چې د داعش سره د ارتباط په تور نیول شوي دي، هغوی د 2020 کال په اګست کې له افغانستان سره د تخلیل پروسې سره هم تړاو لري. په دویم بحث کې په کرکټ غږیږو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ښې لاسته راوړنې لري او په دې به وغږیږو چې په د اتو لوبډلو په پړاو کې د کومو لوبډلو سره مخ کیږي او د افغانستان د لوبډلې حال څنګه دی. اما مخکې تر هر څه ستاسې پام د نن ورځې څو مهمو خبرونو ته راړومه. د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو په تیریدو سره هممهاله د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم ګوردن براون په مشرۍ زده کړې نشي ځنډولی. د بنسټ په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. ګوردن براون ویلي چې زده کړې نشي ځنډیدلی او نړۍ باید د افغان نجونو د زده کړو څخه د ملاتړ لپاره متحده شي. نوموړي زیاته کړې د باکیفیته زده کړو د حاصلولو د حق څخه انکار یو کرغیړن عمل او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د اساسي حقونو څخه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د یونسکو د ادارې د یو راپور له مخې تر 80% پورې نجونې او ځوانې ښځې چې عمرونه یې ښوونځیو ته د تللو د عمر سره برابر دي له ښوونځیو څخه بهر پاتې دي او نږدې 10% نجونې هیڅکله په لومړیو ښوونځیو کې د زده کړو فرصت نه دی موندلی. قرغزستان د جمعې په ورځ جون 14 ویلي چې د اسلامي دولت ډلې 15 شکمن ملاتړي نیولي چې ځینې له افغانستان سره اړیکه لري. د قرغزستان د امنیت ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي په مجموعي ډول 15 تنه په پلازمینه بوشکیک او د هیواد په څو نورو برخو کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي د ملي امنیت دولتي کمیټې د یوې پټې افراطي ډلې فعالیتونه پای ته رسولي چې غړي په فعاله توګه د داعش ایدیولوژي ته وده ورکوله. د اسلامي دولت یا داعش ډله د روسیې په پلازمینه مسکو کې د مارچ د میاشتې له خونړي برید راهیسې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې په مهمې امنیتي اندېښنې بدله شوې ده. د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه که څه هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه اندېښنه لري، خو طالبان وایي چې داعش ځپلی او هیڅ ترهګري ډلې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالي کمشنر ولکر تورک د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د خزینه مامورینو د معاشونو کمیدو ته خبرګون خودلی او دغه حکومت له چارواکو غوښتنه دي چې د خزو سره د توپیری چلند په تړاو ټول اقدامات لغوه کړي. دغه شورا نن جمعه د اکسپرت ټولنیز شبکه دغه شورا د عالي کمشنر ولکر تورک له قوله په اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو مقامات د خزینه مامورینو د معاشونو په کمیدو سره لا هم په افغانستان کې د خزو د ځواک منیدو مخه نیسي. ترک دا څرګندونې وروسته لغه وکړي چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د مشر ملا حبت الله خونزاده یو حکم خپور شو چې په هغې کې په حکومت کې د ټولو ښځینه مامورینو معاشونه یو ډول 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي. د طالبانو د مالیه وزارت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول وضاحت نه دی ورکړی. او د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر در رسیدو په مناسبت په پیغام کې پرته لیدي چې د انجونو او ښځو د تعلیم یادونه وکړي، ویلي چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د دغه هیواد د ټولو وګړو شرعي حقونه تامین او محفوظ شوي دي. په دغه پیغام کې چې د طالبانو د حکومت ویان زبیع الله مجاهد لخوا د اکس په ټولنیزه شبکه خپور شوی، یو شمیر کورنیو او بهرنیو مسئلو ته هم مختصره اشاره شوې ده. هیبت الله په پیغام کې ویلي په داسې حال کې دغه څرګندونه کړي چې د افغان میرمنو او انجونو د زده کړو د حقونو فعالان وي، چې د زده کړو د ښځو اسلامي او انساني حقوق دي او باید طالبان د هغوی دا حقوق پرته له ځنډه ورکړي. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسې په پیل کې واورېدل، قرغزستان ویلي چې یو شمیر کسان یې د داعش سره د ارتباط په تور نیولی دي او ځینې دغه کسان په افغانستان کې د افغانستان سره هم ارتباط لري. تر دې مخکې یو امریکایي د کانګرس غړي هم په امریکا کې د داعش سره د ارتباط په تور د ځینو کسانو د نیول کېدو د راپورونو په اړه ویلي و چې ځینې موارد د افغانستان د تخلیه د پروسې سره تړاو لري. په افغانستان کې د داعش د فعالیت او حضور په اړه د سیمې او نړۍ هیوادونه اندېښنه لري، اما طالبان بیا وایي چې په افغانستان کې داعش حضور نه لري او دوی داعش ځپلی دی. د همدې بحث دپاره مو د جمهوریت د وسلوال پوځ ویاند جنرال صاحب اجمل عمر شینواري ته بلنه ورکړي چې ورسره وغږیږو. جنرال صاحب، سلامونه او نیکې هیلې پروګرام ته په خیر راغلاست. زه به خپله پوښتنه هم د خراغلاست تر څنګ ملکم. دغه د داعش د فعالیتونو په اړه جنرال صاحب راپورونه خپریږي، ځینې یو ډول د داعش حضور او قوت په افغانستان کې یو ډول نظر ورکوي، ځینې بیا زیات کوي، ځینې کم کوي. غواړم ستاسې د خولې واورم چې رښتیا داعش په افغانستان کې شته او څومره داعش خطر پېښولی شي.
سلام په تاسو جلال زاده صاحب، قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو. دا یو بربند واقعیت دی چې د داعش پرته نور سیمهیز او نړیوال تروریستي ډلې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت نه وروسته اضافه فعال شوې دي او اضافه فرصت پرته مساعد شوی چې دوی وشي کړلای خپل ستراتیژیکو موخو ته او اهدافو ته کمی چمتواله چې ده او کوم هغه په زمينه چې ده هغه په افغانستان د اراضینه په کټه پورته کولو سره آماده کی. په دې کې شک نشته چې کله چې داعش مثلا خپل هغه مخفف د سوریه او د عراق د لپاره د دولت اسلامي د شام او عراق په حساب داعش عراق او شام او کله چې د خراسان څنګه په د آسیا د منځنۍ آسیا د لپاره او د جنوب آسیا د لپاره جوړ شو او دوه د تشکیلات په لومړي سر کې د افغانستان او پاکستان د کرخې په امتداد کې رامنځته شو چې دا تقریبا 2012 او 2014 کلونو ته ورګرځي او دا غینه ورسته داعش سره دی چې نړیوال قوتونه او د افغانستان د جمهوریت وسلوال پوز قوتونه هلته فعال او سره د هغې هم دا دومره یو پیچلې او ماهره او فني تروریستي ډله ده چې دوی وشو کولای چې په تقریبا په ډېرې چټکۍ سره هلته وده وکړي. ولې د خوشبختانه چې په هغې وخت کې د افغانستان د وسلوال پوز په ځانګړي ډول تشتي او استخباراتي ارګانونو دغه وړتیا او ظرفیت درلوده چې د دوه ټول دغه تحرکات وڅاري، تثبیت کړي او د دوه د هغه کمو عملیاتي موخو لپاره چې کوم پلانونه جوړ کړي او د هغې په مقابل کې تدابیر ونیسي او د هغې تدابیرو په بنسټ باندې زه کولای شم چې ووایم چې په 2020 کال کې د اګست 15 نه مخکې د دوی تحرکات تقریبا 15% ته راټیټ شو په افغانستان کې دننه. ولې د هغې نه مخکې تر 2019 کال پورې د دوی فعالیتونه کوم ارزونه چې من درلودله اته تر 30% پورې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په شرقي ولایتونو کې او په شمالي ولایتونو کې او په شرق ولایت.
مننه جنرال صاحب، بخښنه غواړم. تاسو وویل چې داعش ماهر ډله او د جمهوریت په وخت کې نړیوال ځواکونه هم په افغانستان کې پیاوړی پوز هم دوی په چټکۍ وده وکړه. طالبان اوس وایي چې داعش اصلا په افغانستان کې نشته او دوی داعش ته ماته ورکړې او ځینې ډېر واړه تحرکات لري. اما دنیا ځینې هیوادونه به اندېښنه لري. دوی وایي چې په افغانستان کې داعش شته او ممکن نن او سبا او بل ورځ دنیا او سیمې ته هم تهدید متوجه کړي. آیا رښتیا طالبانو د داعش مخه نیولې ده؟ مخه نیولې شي او که فکر کوي نه داعش اوس هم په افغانستان کې شته او تهدید متوجه کولای شي؟
تاسو ګورئ طالبانو خپل دراتک سره د داعش حضور په دوامدار توګه باندې رد کړی دی، ولې دلته روخانه دلایل او عوامل موجود دي چې داعش نه د منت لاله او نه طالبان د دې ورتیا لري چې د هغه د تحرکاتو مخه ونیسي. لومړی قدم کې خو دوی په 2020 کال کې داعش د خپل استراتیژي بدل کړه، د دې په ځای چې عملا یو فزیکی حضور په هرازي کې ولري، دو د القاعده د هغه تجربې نه ګټه پورته کړه چې په 2012 کال کې القاعده فیصله وکړه کله چې هغه تغیر مرګونی گزارونه ورکړ شو او د دوه هغه کم په کومه راځي کې چې دوه په افغانستان کې او د سیمې نورو هیوادونو کې دوه الته فزیکی حضور درلود، نو دوه ډیره کلکه ضربه ولیدله. دوه خپل په 2012 کال کې القاعده خپل ستراتیژي تبدل ورکړه او یې غوښته چې په طالبانو کې مدغم شي او د بیا ځل لپاره د طالبانو نه بیعت وکړه او په هغه کې ننوتل. په عین ترتیب باندې داعش په 2020 کال کې کله چې ولیدل چې افغانستان د طالبانو د حاکمیت لاندې راغی، دوه هم د همدغه کړنې د القاعده د کړنې نه تاپی واخیستله او د همدغه تجربې نه ګټه پورته کړه، خپل ستراتیژي بدله کړه چې د دې په ځای چې عملا په اراضي کې فزیکي حضور ولري یا کوم اراضي په ولکه کې ولري، دوه هم غوښتل چې د طالبانو کې ځان مدغم کړي او د طالبانو هغه کمی ناتوانه یو کمی نیمګړتیاوې چې دي دو دقیق مطالعه کړې وي، د هغې پنسټ باندې دو د طالبانو په صفوفو کې او په مختلفو کچو په صفوفو کې ننوتل. او په عین ترتیب کې دو چې کله په زندانونو کې وو هلته د طالبانو کوم غړي چې په زندانونو کې وو د هغو په د هغو سره یې کار وکړ، هغوی جذب کړل او د زندانونو د راخوشي کېدو سره چې په هغې کې د داعش هغه ډېر فعال غړي وو، دو تقریبا بیرته یو تجدید قوا شو او بیرته قوت واخیسته. او دوه کمی نیمګړتیاوي چې تر 2020 کال د اگست 19 پورې د دوه په ټولو کړنو کې رامنځته شوې وي، هغه طالبانو په راتګ سره بیرته هغه تشي ډکې شوې او دوه وتوانېدل چې دو تجدید قوا وکړي او خپل ګډ مهاله
ستراتیژي لري د غیب بنسټ باندې خپل فعالیتونه پیل. جناب صاحب، مهم ټکی ته تاسو اشاره وکړه، پرون هم په یو پروګرام کې د ترهګرۍ ضد چارو د وکړپو سره غږیدو، هغه ستاسو خبرې وکړه چې داعش اوس نه غواړي چې جبهه جنگو کې او په یو سیمه کې حضور ولري، بلکې دوی په مخفي شکل خپل فعالیتونه مخته وړي او په ځینو سیمو کې بریدونه کوي، د افغانستان څخه بهر ممکن وکولای شي. فکر کوي چې د داعش هدف افغانستان دی که سیمه او د سیمې څخه ها خو نور هیوادونه هم دي؟ د مسکو بریده ته که بشاره او کویش مرکزان مونې ول شو چې هغه خو تاجکانو، اما برید د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کړی؟ فکر کوي چې هدف افغانستان دی که نور سیمه ده؟
داعش خپل ستراتیژي لري او هغه ستراتیژیک هدف لري او هغه د یو استراتیژیک هدف به بنسټ باندې یو نړیواله تروریستي شبکه جوړه کړې ده او د هغه غواخونه یا تهدیدات یوازې منحصر نه په افغانستان کې پاتې کیږي، نه د طالبانو په مقابل کې پاتې کیږي او نه د سیمې په هوادو کې پاتې کیږي، بلکې داعش یو نړیوال وخت هم د سیمې هوادونو ته هم د نړۍ هوادونو ته او تروریزم هغه توپک تا ورته ده لکه تش توپک تا ورته ده چې امر نه هغه ټوک چې پلاس کې لري هغه باید ورنودار شي چې په هغه کې ګولې نه وي او هم هغه مقابل لوري چې هغه داسې اټکل کوي چې په هغه کې ګولې شته، نو د داعش او د تروریستي ډلو تعرقات ته په کم سترګه کتل ټیټه سترګه کتل څه فکر کوم چې لوی تیروتنه وي او د هغه ترڅنګ د تروریستي ډلو نه د خپل جیو پولیټیک ګټه پورته کول د پاره د سیمه ایزو قوتونو او نړیوالو قوتونو هم په عین ترتیب باندې به یو استراتیژیک تیروتنه وي، یعنی په هیڅ ډول باندې په تروریستي ډلو باندې نه باور کېدلی شي او نه دا ورته ویلی شو چې هغه به یو محدود جغرافیې ته یا یو محدودو اهدافو دپاره هغو خپل
جنرال صاحب، د امریکا د پوځ یو پخوانی چارواکي ویلي دي چې دوی په افغانستان کې اوس حضور نه لري او دا به دوی ته ستونزمنې چې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو کړنو او د څرنګوالي په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړي. د داعش سره او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو سره اوس د مبارزې غوره لارې څه دي؟ تاسو څه فکر کوئ کومې لارې باید وکارول سي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو خصوصا د داعش مخه ونیول سي او تهدید متوجه نسي؟ هغه دنیا ته څه کارونه پکار دي چې باید وکړي؟
ډېر په ځای پښتنه د جلال ځای صاحب په ټوله کې وګوري، په لومړي سر کې لګا چې په 2001 کال کې د تروریزم نه یو واحد تعریف رامنځته شو، د 11 سپتمبر نه وروسته داسې یو نړیوال واحد نظر ته اړتیا ده چې ټول ښکېل هیوادونه، زینفه هیوادونه، زیمنافع هیوادونه او متقابل هیوادونه د تروریزم په مقابل کې یو واحد تعریف ولري. د تروریزم نه دانش کېدلای چې یو ډله د یو هیواد لپاره د تروریست تعریف ولري، د بل هیواد لپاره بیا هغه د تروریست تعریف ونه لري. دویم ټکی دا ده چې غربي نړۍ، ناټو او سیمه ایز قوتونه، نړیوال قوتونه چې په هغه کې چین، روسیا او سیمه ایز قوتونه چې په هغه کې ایران، هند، پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه راځي، په ټوله کې د جمهوریت په وخت کې دغه اندېښنې چې د تروریزم د اړخ نه وس را منځته دي یا مخکې تایف شکل باندې خانه ډول باندې معلومات ورکړل شوي او تحلیلونه وکړل، او هغه تحلیلونه په واقعیتونو باندې ولاړ وو چې نن تحلیلونه ګام په ګام کېږي او په واقعیت نو په دې بنسټ باندې چې په افغانستان کې موجود د هغې نه په ګټې پورته کولو سره د تروریزم په مقابل کې او په نړیواله کچه او سیمه ییزه کچه باندې یو د تروریزم ضد ائتلاف رامنځته کېدل، کېدای شي چې تروریزم وګواښي. د وس دپاره د 2020 کال نه یا مخکې د هغې نه 2013 کال نه یا مخکې د هغې نه تقریبا 2014 کال نه د ځینې هیوادونو دخواله، د ځینې قدرتونو دخواله د تروریزم دپاره بعضې فرصتونه رامنځته شو چې نن تروریزم بیرته هماغه نړیوال ګواښ دی او داسې یو ګواښ دی چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه ورته پوره اندېښنه لري. او هر هیواد د تهدیداتو کچه چې وګورو مونږه د تروریستانو د خوانه تقریبا په هغه جګ سطح کې دی یا په جګ کچه کې دی چې هر هیواد د دې انتظار وباسي چې څه وخت به یو تروریستي عملیات رامنځته کړي. او ای بیلګې مثلا په افغانستان کې که طالبان انکار کوي، نو ولې طالبان دا اوس دستي هر طالب چارواکی د سل نه زیات محافظین ځان سره ګرځي، په پټو موټرو کې ګرځي او په عین ترتیب باندې اما کم دیوال دیوالونه چې اما کم استحکامات چې د جمهوریت په وخت کې تر اوسه پورې ساتل شوي دي، او د ټولو نه لوی ګواښ د داعش وده او د تور تروریستي ډلو وده په افغانستان د
تشکر جلال صاحب
فارانه دغه ټکی جلال ځای صاحب وایم ده چې دغه کم ګواښونه د تروریزم چې دي دا د افغان ولست لپاره، د افغانستان د هویت لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر لوی ګواښونه دي، ډېر لوی بې باوري رامنځته کوي. او که طالبان چیرته واقعا د تروریزم په مقابل کې په ځانګړي ډول د داعش په مقابل کې د مبارزې هوډ لري، نو ډېرې کړنې دي چې باید په لنډ او لنډ وخت کې پلي کړي.
تشکر جناب صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه هم دغه سوال کوم، دوه جزه لري زما سوال. یو دا چې که تاسو وایئ چې داعش په افغانستان کې حضور لري، فعالیتونه یې شته او نړۍ هم اندېښنه لري چې دا فعالیتونه به زیاتېږي، تهدید به زیاتېږي، او طالبان بیا وایي چې نه نسته، که دغه موضوع پټه ساتل کېږي، د دې موضوع د پټې ساتل کېدو زیانونه او ګواښونه څه کېدلی شي؟ او تر څنګ فکر کوئ دغه طالبان که په افغانستان کې د همه شموله بحث او د ټولو اقوامو د نمایندګانو بحث چې په حکومت کې باید ووسي پاملرنه ونه کی په دغه اوسنی شکل چې خپل دوی یوازې په واقع دي، فکر کوي چې دغه دوه مورد هم د دې لامل کېږي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې زیات شي او حضور ولري او تهدید متوجه کی؟
پرته د شکه جلال صاحب، ستاسو د لومړی د پښتنې د لومړی برخې ته زه وایم طالبان دوه علتونه کېدلی شي چې په دې باندې اعتراف ونه کی. لومړی دا ده چې دو هغه استخباراتي وړتیا او ظرفیت نه لري چې واقعا داعش تثبیت کړي. په دې چې داعش لکه مخکې چې ما په سړي کې وویل، هغه یوه پیچلې ماهره حرفوي ډله ده چې د طالبانو د واک او ځواک نه وتلې ده چې هغه وشي کولی چې په هغو کې نفوذ وکړي، د هغو معلومات راټول کړي او د هغو ګواښونه تثبیت کړي. اما غدای چې د دوه د د کندهار چې تقریبا د دوه غړیر امن زائد الټا دوه عملیات تر سره کړل د والیانو په دفاترو کې عملیات تر سره کړل په هر ځای کې چې دوه په طالبانو کې دنه هم کې تر اوسه پورې عملیات تر سره کړی ولی طالبان دا غو د عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلي دویم ټکی دا دی چې کوم اوټ چې دوه د دوه په تړون کې کړی دی کېدای شي د هغې په خاطر کې به ځینې تعرقات دو ته افشا کېږي او دو ته تثبیتېږي هم غواړي چې سترګې ورباندې پټې کړي د خپله وړتیا څرګنده کړي ولې په ټوله کې زه بیا دې ته راځمه چې دا هغه ټکي دي چې دا د افغانستان دپاره به ډېر ګران تمام شي د افغان ولس دپاره به په لویې قربانۍ باندې دا تمام
شي.
او بل ټکی چې تاسو په دویم جز د پوښتنې کې چې هغه دغه دی چې دلته باس تنه د همه شموله حکومت نه ده، دلته باس د مشروعیت ده، دلته باس د افغان ولس شریکېدل په وخت کې دي. ویو ډله یو قشر یو طرف د افغانستان په 15 کلن تاریخ کې ثابته شوې ده، عملا تجربه ثابته کړې ده چې هغه نشي کولای چې برلاسي اوسېږي او یا د هغه اقتدار او واګه دي اوږدمهاله.
تشکر جنرال صاحب، ډیر زیاته مننه کور مودان جنرال صاحب چې د بخت وخت سره مو مکته په دې پروګرام کې فرصت را کړ او برخه مو خسته. کور مودان تشکر.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو بیا هم په خیر اغلاس. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، د خبرونې په دویم بحث کې د افغانستان په کرکټ غږیږو. له نیکه مرغه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بیګا شپه وکولای شول چې د 2024 کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د پاپا نیوګینې لوبډلې ته ماته ورکړي او د دغو سیالیو د اتو لوبډلو پړاو ته ځان ورسوي. د افغانستان لوبډلې په دې نړیوال جام کې په ډله ییز پړاو کې وکړای شول چې خپلې ټولې درې لوبې چې تر اوسه یې کړې دي وګټي او شپږ امتیازه واخلي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یوه لوبه لا پاتې ده چې هغه لوبه به د دوشنبه په ورځ د ویست انډیز د لوبډلې سره وي. اما له نیکه مرغه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وکړای شول چې د دې سیالیو دا ټو ټیمونو پړاو ته ولاړ سي او دا لومړی ځل دی چې افغانستان د نړیوال جام دویمې مرحلې ته ځان رسي. د افغانستان لوبډله خورا پیاوړې څرګنده شوې ده او د کرکټ پوهان وایي چې اوس د افغانستان ټیم د نړۍ د پیاوړو لوبډلو په قطار کې ده او هغه ټول موضوعات چې یا ټکي چې پخوا انتخاب پکې ده هغه ټکي اوس رفع کړي دي. د همدې بحث لپاره مو له نیکه مرغه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی مدیر یا منیجر شیراغا همکار صاحب ته بلنه ورکړې. همکار صاحب، همکارانو چې را سره ده، همکار صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. کور مودان چې موږ بلنه مو منل.
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته او د آشنا رادیو تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې مننه.
تشکر همکار صاحب، زه پوهیږم چې تاسو هم خوښ یاست. اول خو زه وایم چې دا د کرکټ ملي لوبډلې دا واده رشد او دغه لاسته راوړنې تاسو هم بالکل پکې صحیح میا، ځکه د کرکټ د پایل سره د اول ورځو څخه تاسو همکار وس خواري مو کړی د دې ټیم سره او کور مو ودان. افغانستان د اول ځل لپاره همکار صاحب د نړیوال جام د اتو ټیمونو پړاو ته ځي. غواړم په لومړي سر کې د لوبډلې په دې تیرو درې لوبو لن نظر راکړئ چې څنګه وه لوبډله ستاسې په نظر کړنې څنګه وې او واقعا اوس خو موږ نسو ویلی چې د افغانستان لوبډله پیاوړې نه ده، اوس خو د لویو ټیمونو په قطار کې ده. ستاسې نظر د لوبډلې او د لوبو په اړه څه دی؟
بله بالکل، ډېر ښه ټکي ته مو اشاره وکړه. دا خو د افغانستان چون سپریټ مرحلې دي، مخکې هم افغانستان تللی و دغه مرحلې ته، اول ځل به نه وي. زه وایم مخکې هم مونږه لوبې ګټلې وې، بیا مونږه غلطه مخکې ټاپ 10 کې لوبې کېدلې، یعنی لس ټیمونو 2014 سم وړ کپ کې دویم پړاو ته بدلاره پیدا کوله چې هغه هم مونږه کړو. نو دا دویم ځل دا لوبي واقعا ډېر ښه تر سره سولې د افغانستان لوبډلې لکه څنګه چې توقع کیږي او موږ او تاسې توقع ده چې اوس وخت را رسېدلی سي باید موږ لوبي وګټو او نور دا بانې جوړې نه کړو سي موږ مثلا نور اویا کلن ټیمونه دي او نور سینیر لوبغاړي لري هغوی فیسلټي لري او د موږ لوبغاړو کمې لوبې کړې یا میچورټي پخوالی نه لري نو دغه بانو نه تیر سو اوس هغه وخت را رسېدلی او هغه دوی ثابته کړه هغه د وخت سره نو لوبغاړي ډېره ښه لوبه کوي خصوصا فضل حق فاروقی سے ڈیر پزڑا پورے بالنگ تر سر کی پسر کی پنوی بالے وے کٹی ور کئی گرباز ابراہیم نو گلبدین محمد نبی راشد پخپل ډیر خ لیډینګ فرام د فرنٹ کوي ټیم ډیر خ سنبال کړای دا نو دغه یو وجه ده چې د افغانستان ټیم سي دا ډیر خ روان دا درې لوبي وګټلې بل د کنډیشن سي کوم ده ورال
بل
نا دی ویسټ انډیز کنډیشن دی موږ د پاره ډیر خ سوټ کوي موږ د پاره ډیر خ مناسب کنډیشن ده او ډیر چانس ته سي افغانستان نور هم مخکې لاړ شي
همکار صاحب د کنډیشن یادونه مو کړ پڅ د لایلو تاسو وایئ چې موږ دغه کوي موږ د پاره خ مناسب دی موږ ډیر لوبي کړی دلته که څه وجه ده
لوبینه دا تقریبا سپین ډیر زیات سپورټ کوي او په دنیا کې د موږ سره دا ټول نه خص سپینران چې د افغانستان سره دا سره دی او سپینران چې دی په لوبول په دی باندې آسان نه دي هم فاست بالینګ چې کله سوینګ ولري نو بال سوینګ کیږي لاندې پاتې کیږي نو دغه کنډیشن چې د موږ ډیر ښه مطالعه کړی خصوصا ګربز او ابراهیم ځدران په سر کې که څه هم تیره لوبه کې دوی اورس ول خو بیا هم ګلبدین او نبی میش فینش کوم دغه څه په کار ده مثلا زه دا باید وایم چې سپینران او فاست بالران پلس بیټنګ او فیلډینګ د موږ درې څلور ورنه ډیپارټمنټ ډېر ښه روان دي یو ښه کمبینیشن جوړ شوی ده نو هم سپین ته سپورټ وکټي دي هم فاست بالرانو ته همدا وجه ده چې
تشکر
کنډیشن څه د مناسب ده او لوبي ګټو
او مننه همکار صاحب امکار صاحب بل پړاو کې ظاهرا تر اوسه چې ما څو شپې مخکې دغه لوبي ولیدلې دوه لوبي ښه د وسنی سره خو په ډلیز پړاو کې ولو بسته چې هغه دوشنبه ده ما پاتو لوبډلو کې یو لوبه د هند سره لرو چې فکر کوم په شلم تاریخ ده او بل لوبه په 22م تاریخ ده استرالیا سره ده یو بل لوبه به هم زموږ فکر کوم په دراتونکو ورځو کې معلومیږي چې او بالکل اتم پړاو ستونزمن ښکاري همکار صاحب اما څومره تاسو ډاډه یاست چې د افغانستان لوبډله به د دوغو پیاوړو لوبډلو سره هم ښه لوبه وکړي او کوم ټکي تاسو په تخنیکي لحاظ اوس هم لازم بولئ چې ټیم کار پی وکړي او هغه نیمګړتیاوې رفع کړي او د دوغو پیاوړو ټیمونو سره میدان ته ښکته شي
بالکل ډیر ښه ټکي ته اشاره وکړه ښه سوال ده او یوازینی اندېښنه چې زه لرم هغه په بیټنګ کې ده په بالینګ او فیلډینګ کې موږ بالکل پیاوړي یو کمنګ یو سلو 50 منډي وکړو نو موږ استرالیا هند غوندې لوبډله هم راتسملولې سو هغه ته شکست ورکولې سو یو ځینی کنسرن د اوپننګ کې د موږ کچیرته ابراهیم او ګربز زره وټکیږي لاندې د موږ بیټسمنان به څومره وتوانیږي شي او ښه هدف ورکړل شي نو دغه اندېښنه له استاد په بیټنګ کې چې بیټنګ کولپس اکثره
موږ تاسو
سره مخامخ شوی نور استرالیا او ټولو ته موږ
ماته
ورکولای سو وس دا هغه لوبډله نه ده چې د چا نه
مثلا
یې سترګ وسوځيږي بلکې هغه لم موږ نه ډاري
تشکر همکار صاحب ډیره زیاته مننه له بعد مرغه وخت ډیر کم دی د پروګرام مجبور تاسو سره خدای پمنی وکړ مو دان همکار صاحب چې په دې پروګرام کې برخه واخسته درنو دوستانو زموږ د نن وضعیت پروګرام هم ته پاتې رسیږي راتلونکي خبرونه ساسي ښکته
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه هم
د سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخې.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا